کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غا واشنگټن دی نن د یک شنبه ورځ او د 1915 هجری شمسی کال د غوري لسمه ده 15مه ده او د 2014 میلادي کال د اپریل 3 منټه ده دا وخت واشنگټن کې د مخوستن 8 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د سوریې د تدمر په شار کې یو ډلیزه خبر موندل شوی دی دغه ماجر شمیر چې د اتریش نه جرمني ته ځي کم سوی دی او نن به د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام فائنل د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ وسی
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې د ولسی جرګې یو هیئت په جمهور رئیس اشرف غنی غږ وکړ چې د هغو افغان مهاجرینو په اړه له منفي نظریاتو نه ډډه وکړي چې د مجبورۍ په وجه خارج ته ځي د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي کوم نړیوال نظامي اختلافونه چې د امریکا په مشرۍ د ساړه جنگ په پای کې جوړ شوي وو هیڅ ګټې ونه کړه د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې تهران باید نړیوال تجارتي شرکتونه په دې قانع کړي چې ایران د سوداګرۍ لپاره مسؤول ځای دی او د ننګرهار په ولایت کې دولتي کارمندانې د خپل امنیت په باب زیاتې اندېښنې لري لومړی د روښان نورزینا خبرونه واورئ
السلام علیکم د سوریې چارواکي وایي چې د تدمر تاریخي شارت نږدې یو ډلیزه قبر موندلې دی چارواکو ویلي دي چې په دغه ډلیزه قبر کې چې د لرغوني ښار په شمال ختیځ کې پیدا شوی دی لشت لشت سلبیش مړی پکښې دی د سوریې چارواکو زیاته کړې ده چې د وژل سوو کسانو یا خسرونو غوڅ سوي دي او یا هم وشتل سوي دي او په مړو کې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي په لندن کې د سوریې د بشري حقونو ډلې هم په تدمر کې د ډلیزه قبر د موجودیت خبر تایید کړی دی څو ورځې مخکې د سوریې پوځ چې د روسیې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و د تدمر تاریخي ښار ته داعش نه ونیوي دغه ماجر شمیر چې د اتریش نه جرمني ته ځي کم سوی دی نور تفصیل د اشوق الله رحیمزئی په ریپورټ کې
د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دی چې د مارچ په میاشت کې د هغو مهاجر شمیر چې د اتریش نه جرمني ته تللي و ځلې کم شوی دی هغه ویلي دی چې د مارچ په میاشت کې د اتریش نه جرمني ته تر 5000 کم مهاجر ورغلي دي د جرمني دغه چارواکي زیاتوي چې جرمني ته د دې لپاره کم مهاجر ورغلي دي چې د بالکان د سیمې هیوادونو د خپلو سرحدونو کنټرول ډیر کړی دی د جنوري په میاشت کې 4500 او د فبروري په میاشت کې بیا 8500 مهاجر د اتریش نه جرمني ته وروختي و زیاتره مهاجر چې غواړي جنونه جرمني ته ورسوي د اتریش تلاري ورزي د جرمني په صدر اعظم انګلا مرکل د ډیر وخت راهیسې فشار اچول شوی چې جرمني ته د مهاجرو بهیر وروکي دغه هیواد ته تیر ایسوي کال 1.1 میلیون مهاجر ورغلی و په دغه هیواد کې تشویش دادی چې دغه مهاجرو مصارف به څنګه پوره کیږي او مهاجر به څنګه د جرمني د ټولنې سره ځانونه عیاروي عاشق الله رحیمزوی امریکا ژغ واشنگټن
بل پلو ته اتریش ویلی دی چې د ایتالیا سره خپل سرحدونو ته بس کار واستوي د اتریش دفاع وزارت ویلی دی چې د ښکار دلې لپاره کوي چې اتریش ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي په یونان کې د مقدونیې سرحد ته نږدې په سلګونو مهاجرینو مظاهره کړې ده او یونان او مقدونیې ترمنځ یې د سرحدونو د خلاصولو غوښتنه کړې ده د ترکیې د مصطفی توسان په ښارګوټي کې هم په سلګونو کسانو د یونان نه ترکیې ته د مهاجرینو د استولو خلاف مظاهره وکړه ویل کیږي چې د مهاجرینو لومړۍ جوبه به د دوشنبې په ورځ د یونان نه ترکیې ته واستول سي د ترکیې سالي ساتونکو ویلي دي چې یونان ته د لسګونو مهاجرو د ورتګ مخه نیولې ده د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په سازمان وبخشي یو ځل بیا د ناټو د سازمان په غوړو تور لګولې دي چې دغه سازمان په فعالیتونو کې خپل ونډه نه دادا کړي ډونالد ټرمپ دا خبره د ویسکانسن په ایالت کې کړې ده هغه ویلي دي چې په ناټو کې شامل زیاتره هیوادونه خپل ونډه نه ادا کوي هغه د ناټو سازمان زوړ او له کاره لوېدلی سازمان وباله پرون اوباما د جمهور ریاست لپاره د ټرمپ په وړتیا شک وشو اوباما ول چې اشاره ډونالد اوباما چې څرګندونه کړې ده. اشاره ډونالد ترامپ ته وه، هغه وویل چې دی په بهرنۍ پالیسي نه پوهیږي. د سه شنبې په ورځ به د ویسکانسن په ایالت کې مقدماتي انتخابات وسي. سرویګانې ښیي چې ترامپ تر کروز شاته دی. ویسکانسن 24 استازي لري. که چیرې کروز ویسکانسن وګټي، نو ترامپ ته به دا مشکل سي چې د کاندیدانو لپاره 1,210 استازي خپل کړي. د جمهور غوښتونکو د کاندیدو لپاره یو کس ته پکار ده چې په مقدماتي انتخاباتو کې 1,210 استازي ولري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په هوا امریکا کې واشنگتن نږدې یو نوی مسجد چې د ترکیې په پیسو جوړ سوی دی پرانیزي. د مسجد د پرانیستلو په مهال هغه وویل چې هیله لري چې دغه مسجد به د نزغم او د اسلام نه د ویرې او کرکې چې هغه یې د امریکا د جمهوري ریاست په ځینو کاندیدانو کې ویني د ختمولو سره مرسته وکړي. اردوان د کوم مشخصه کاندید نوم وانخیست، خو د جمهور غوښتونکي د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ څو اونۍ مخکې ویلي وو چې امریکا ته دې د مسلمانانو په راتګ موقت بندیز ولګول سي. او دغه سیال ټیټ کروز بیا ویلي دي چې په امریکا کې دې په هغو ځایونو کې پولیس ګزمي وکړي چې مسلمانان پکسې اوسېږي. اردوان وویل چې دا بیخي د نه منلو خبره ده چې په غربي هیوادونو کې دې د تروریستي بریدونو ملامتي په ټولو مسلمانانو واچول سي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په سیمه کې جګړه سوې ده. د آذربایجان چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په جګړې کې 12 عسکر وژل سوي دي. د ارمنستان چارواکو بیا ویلي دي چې دوی 13 عسکر په دغه جګړې کې ووژل سول. د اسپانیې د غوره لیګ په سیالیو کې د ریل مادرید ټیم خپل سیار بارسلونا ته ماته ورکړه. لوبه یو د دوه په مقابل کې د ریل مادرید د ټیم په ګټه تمامه سوه. که څه هم ریل مادرید لوبه وګټله، خو د ټیمونو په جدول کې دغه ټیم اوس هم دریم دی او بارسلونا بیا په رده بندۍ کې اول دی. او نن به د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام فاینال د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ وسي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د مازیګر په 6:00 وسي. همدارز به د ښځو د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام پایلوبه یا فاینال هم نن د ویست انډیز او اسټرالیا د ټیمونو ترمنځ وسي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:08 دي او تاسو زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت غړو د جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتي دي چې د هغه افغانانو په اړه د منفي نظر ورکول نه ډډه وکړي چې د مجبوریت وجه په خارج کې پناه غواړي. ښاغلي غنی په یوې مرکې کې ویلي وو چې له هغو کسانو سره خواخوږي نه لري چې بهرنیو ملکونو ته ځي. پام وکړئ، په کابل کې د آزادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ دی.
وروسته لاغې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغانانو په اړه خپل دریځ روښانه کړ، ولسی جرګه وایي ښه ده چې جمهور رئیس غنی له سختو څرګندونو ډډه وکړي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف انعامي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت مسؤل دی چې له هېواده د باندې د خپلو وګړو له حقونو دفاع وکړي. ښاغلی انعامي وایي دا ډول څرګندونې د خلکو پر روحیې منفي اغېز کوي، د حکومت او ملت ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
اصلي خبره دا ده چې د جمهور رئیس د ټول دولت او په تېره بیا د حکومت مسؤلیت، مکلفیت او دنده دا ده چې له خپلو وګړو څخه د هیواد دننه او بهر دفاع وکړي. د پناه غوښتونکو په اړه د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې مسؤلانه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په تازه مرکه کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه سخت دریځ ښودلی او ویلي دي چې په هغوی یې زړه نه سوځي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال شاوخوا 200,000 افغانانو د اروپا په نیت خپل هیواد پرېښی دی. ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او د ځینو اروپایي هیوادونو د اعلان چې کډوال منی لسګونه زره د افغان اروپا ته د تلو لپاره هڅولې دي. کزینې دا پناه غوښتونکي تر مطلبه هیوادونو رسیدلي هم دي، خو لا هم لسګونه زره کډوال چې افغانان هم پکې دي د یونان په پولو کې بندي پاتې دي چې اټکل کېږي بیرته به د ترکیې په لوري وګرځول شي. بل خوا بیا له هیواد څخه د دې پیغام تر څنګ اروپایي ټولنې او ترکیې پریکړه کړې چې ترکیه به د غیر قانوني کډوالو د تیرېدو مخه ونیسي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې حکومت په ټوله کې هڅه کوي ترڅو د اروپایي هیوادونو په پولو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت خبرو تر اوسه ښې نتیجې ورکړې دي.
په مجموع کې افغان حکومت هڅه کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه له اروپایي ټولنې سره یو ګډ تفاهم ته ورسېږي. خو د اوس لپاره افغان حکومت د اجباري ستنې مخالف دی، او زموږ غوښتنه دا ده چې هڅه باید دا وشي چې
اوس مهال زرګونه افغان کډوال په بد وضعیت او له دې ډاډ پرته چارو پابه یې هرومرو مني، هلته او په یونان کې د ژوند شپې تیروي. له دې ډلې یو شمېر بیرته هیواد ته هم راستنه شوي، چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ناامني او بیکاري هغه عوامل بللي چې په وینا یې دې سفرونو ته زړونه اخه کړي وو. د افغان حکومت مشرتابه داسې وخت د کډوالو وتل د هیواد د ستونزو سره د مخ کېدو لامل بولي چې ډیری خلک او سیاسون خپل حکومت د کاري فرصتونو او امنیت په نه رامنځته کېدو پړګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ وایي هغه نظامی ائتلافونه چې د ساړه جنگ په پای کې جوړ شوي دي امریکا ته چندان زیاته ګټه ونه رسوله، او که هغه انتخابات وګټل نو د امریکا په خارجي سیاست کې به ستر بدلونونه راولي. نور تفصیل په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالي سنډي سین په رپورټ کې واورئ.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ د سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د جنیو د کانوانسینونو په شمول د یو شمیر نړیوالو پریکړو له وجې امریکایي ځواکونه د جګړې څخه ډاروي. ټرمپ د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې د سترو بدلونونو خبره کوي، خو کارپوهان وایي که هغه په رښتیا هم دا کار وکړي دا به د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې انقلاب وګڼل سي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند دغه مخکښ کاندید د متحده ایالاتو زیربناوی د کار ولویدلې، او امریکا نور دا توان نه لري چې د نړۍ د پولیسو په حیث فعالیت وکړي.
د ناټو د تړون نور وخت تیر دی. دا تړون تقریبا شپېته یا اووه شپېته کاله مخکې جوړ شوی. د ناټو د اکثر غړي هیوادونو سره د تروریزم غم نشته، او یوازې د شوروي اتحاد پروا لري چې اوس دغه اتحاد هم له منځه تللی. پس پکار ده چې د ناټو د تړون تشکیلات بدل شي او یا په یوه بهتر شي بدل شي.
ډانلډ ټرمپ همدارنګه انتقاد کوي چې د امریکا متحده ایالات د جاپان او جنوبي کوریا د امنیت د ساتلو لپاره بیخي زیاتې پیسې لګوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو مبصر تاماس رایټ وایي ټرمپ د پخوا څخه دا شان نظر درلود.
هغه په منځني ختیځ، اروپا او آسیا کې د امریکا د ائتلافي ملګرتیا سره غټې ستونزې لري. هغه همدارنګه د متحده ایالاتو په هغو تړونونو او اقتصادي فعالیتونو انتقاد کوي چې په دې تورو څو لسیزو کې شوي دي. ټرمپ غواړي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شان د مستبدو رژیمینو سره نږدې اړیکې جوړ کړي. که هغه دا کار وکړي نو دا به د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ کې انقلاب وي.
ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې په مشرانو جرګه کې جمهور غوښتونکی سناتور جیف شیزن به په بهرنیو چارو کې د هغه سلاکار وي، خو تر اوسه یې د خپل ټول ټیم نومونه نه دي اعلان کړي. شاغلی رایت یې دلیل داسې بیانوي.
دلیلی دا دی چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند هغه غړي چې د بهرنۍ پالیسۍ قدرت او واک په لاس کې دی د ټرمپ سره د نظر اختلاف لري. هغوی د ډانلډ ټرمپ د څرګندونو سره موافق نه دي. همدا دلیل دی چې هغه نشي کولای د ځان لپاره رښتینی ډله جوړه کړي.
کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې ډانلډ ټرمپ د جمهوری ریاست انتخابات وګټي او د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه دغه شان د ګوښه‌توب او انزوا غوښتونکي نظر به نه یوازې د نړۍ ثبات بلکې د امریکا رهبری به هم کمزورې کړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خالونو تور پزړ پوری نیولې نو دامی ډیر د زړه په زور په زړه پوری نیولې خلک بلاوس د خایست نو تماشې لذی او مونگا د پخوانا اور پزل پوری نیولے ہسی ورتا وایم د گریوان می لاس باسا نو دغا لیونے می نور پزل پوری نیولے
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:44 دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای چې تهران باید زیار وباسي چې بین المللي شرکتونه په دې قانع کړي چې ایران د سوداګرۍ لپاره یو محفوظ ځای دی. په واشنگتن کې د امریکا غا خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ برابر کړی دی.
اوباما ویلی د امریکا د خزانه وزیر جک الیوبا د 15 نور هیوادونو د مالی وزیرانو سره چاتمی موافقه لاسلیک کړي سرګند کړي چې د ایران سره د موافقه لمخې کومي مالی ورکړو راکړو ته اجازه ده. ایران لا تر اوسه اجازه نه لري چې د امریکا مالی سیستم ته داخل شي، مګر غواړي چې د کمزورو اسارو په ځای په ډالرو ورکړه راکړه وکړي. بارک اوباما وایي
It is not necessary that we take the approach of them going through dollar denominated transactions. It is possible for them to work through European
دا ضرور نه ده چې موږ د دوی سره د دې تماس ونیسو چې د ډالرو له مخې ورکړه راکړه وکړي، که د دوی لپاره دا ممکنه وي چې د اروپا د مالي موسسو له لارې همکار وکړي. مګر د دې لپاره د ورکړې راکړې بهیر فعال شوی وي، نو د دې ضرورت دی چې د تجارت په برخه کې څرګندونې همداسې دوام ولري. څه چې زه غواړم ووایم هغه دا دی چې اوس د باور په پیدا کېدو کې د ایران خپل سلوک مهم دی چې د ورکړې راکړې لپاره ایران محفوظ ځای دی. اوباما په واشنگتن کې د اتومي عالي غونډې په پای کې وویلې ایران تر اوسه پورې د شپږو قدرتونو سره د اتومي موافقې د اساساتو پیروي کړې ده، مګر ښایي چې پارونکې اعمال به د ورکړې راکړې معنی شي. جمهور رئیس اوباما بیا وایي
When they launch ballistic missiles with slogans calling for the destruction of Israel, that makes businesses nervous. There is
کله چې دوی د اسرائیلو د تباه کولو په شعارونو سره بالستیک توغندي وتوغول، نو په دې کار سره سوداګر عصبانی شلو. د سوق الجاسی یو څه خطر شته چې دا هغه وخت زیاتیږي چې دوی پیښیدل وویني. ایران ناامیدي څرګنده کړې ده ځکه چې خارجي شرکتونو ته اوس اجازه ده چې د ایران سره راکړه ورکړه وکړي. دوی د امریکا د مالی سیستم د مداخلې نه په غیر نه شي کولی. له بلې خوا مایکل براون په یو بل راپورټ کې وایي د عافی بین المللي موسسه وایي ترکیې د جنوري د میاشتې نه را په دې خوا تقریبا هر ورځ 100 تنه مهاجر په زور سوریه ته استوي. د بشری حقوقو دغه ډلې وویلې د ترکیې اقدامات د انقرې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مهاجرو په موافقه کې نیمګړتیاوې څرګندوي. د ترکیه سره د اروپایي اتحادیې د نوې موافقې نه د مخه چې د دوشنبې په ورځ پیل کیږي ملګرو ملتونو ترکیې ته خپل هغه مسؤلیتونه ور په یاد کړي دي چې د مهاجرو په مقابل کې لري. د یو ان ایچ سی آر نتاقه ملیسا فلیمنگ انوای
Obviously safeguards need to be put in place before this deal could be implemented in a way that we believe
مخکې له دې نه چې دغه موافقه په داسې طریقه سره عملي شي په څرګنده توګه حفاظت ته ضرورت دی چې موږ فکر کوو قانوني به وي او د خلکو لپاره به محفوظ وي. چې د سوری مهاجر منی نو دې په بدل کې به مالی مرسته لاسته راوړي. د ترکیه ادبا به په درسته اروپایي اتحادیې کې آزاد سفر کوي او په اروپایي اتحادیې کې به د غړیتوب پروسه چټکه شي.
هغه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1289 اف ام 3.15
او د هم زمنګ د دې برخې د خبرونې وروستۍ موضوع د ننګرهار د ولایت د خزو د چارو ریاست په هغه ولایت کې د دولت د خزو کارکونکو د امنیت په اړه اندېښنې لري او وایي چې بیا امنیتۍ د کار سره د خزو لیوالتیا کچا راټیټه کړې ده. پام وکړئ یو رپورټ ته چې له جلال آباد نه ضیاء الرحمن حسرت رالیږلی دی.
په ننګرهار کې 1300 ښځې په دولتي او نادولتي ادارو کې پر دنده بوختې دي. په دې کې شاوخوا 1500 تنه یوازې په پوهنې ریاست کې دنده لري، 1600 تنه په نورو دولتي ادارو کې او 240 تنه د دې ولایت په غیر دولتي ادارو کې کار کوي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسا عمراني وایي چې د دې ولایت ښځینه دولتي کارکونکو د امنیتي ستونزو له امله خپلو دندو سره لیوالتیا کمه کړې ده. میرمن عمراني وایي چې امنیتي، اقتصادي او فرهنګي ستونزې د دې لامل شوي چې د ښځو د پرمختګ مخه ډپ کړي. هغه په دې تړاو زیاتوي
تاور کې به چشم خود دیدیم میبینیم کې مامورین دولتي او غیر دولتي
څنګه چې په سترګو ښکاری دولتي او نا دولتي خزینه کارکونکي ډیر ستونزې لري. خو د دوی ډیر ستونزې اقتصادي او امنیتي دي. دوی نشي کولای په ډاډمنه توګه دندو ته لاړ شي او یا له دندو راشي. یعنې د دوی امنیت په ټوله ښه نه دی. د یوې خوا امنیت ښه نه دی او له بل اړخه یې تنخواوې هم کمې دي. کومې ښه دي چې موږ سره په پروژو کې ولسوالیو کې کار کوي شمیر تر 500 هم ډیریږي. ښځینه دولتي کارکوونکي هم امنیت د خپلو پرمختګونو پر لاره خنډ بولي. وایي دا ستونزه یې ورځ تر بلې ډیریدونکې ده. خود ننګرهار ولایتي اداره بیا د ښځو په تیره د ښځینه دولتي کارکونکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کې شمیري او له مخې د امنیتي ستونزو د لرې کولو ډاډ ورکوي. د ننګرهار د وادي ویان د اولا خوګیاڼی په دې اړه وایي
ولایت مقام یا ټول امنیتي ارګانونه مند چې د ننګرهار د ټولو ولسونو په ځانګړي ډول د میرمنو د خوندي امنیت لپاره هلې ځلې وکړي او زمينه برابره کړي.
په ننګرهار کې ورستیو سړي تختونو غلا او مرموز وژنو د دې ولایت هستوګنو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. که څه هم امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د دې ستونزو د مخنیوي لپاره ګرځند امنیتي پوستې جوړې کړې خو په څرګند څه نه ښکاري. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. دغه ماجرو شمیر چې د اتریش نه جرمني ته ځي کم سوی دی. د جرمني د کورنۍ چارو د وزارت یو چارواکی ویلي دي چې د مارچ په میاشت کې د هغو ماجرو شمیر چې د اتریش نه جرمني ته تللی دي 9 ځلې کم سوی دی. اتریش ویلي دي چې د ایټالیا سره خپلو سرحدونو ته به عسکر واستوي. د اتریش د دفاع وزارت ویلي دي چې دا کار د دې لپاره کوي چې اتریش ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي. په یونان کې د مقدونیه سرحد ته نږدې په سلګونو مهاجرینو مظاهره کړې ده او یونان او مقدونیه ترمنځ یې د سرحدونو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د سوریې چارواکي وایي چې د تدمر تاریخي ښار ته نږدې یو ډلهیزه قبر موندلی دی. چارواکو ویلي دي چې په دغه ډلهیزه قبر کې چې د لرغوني ښار په شمال ختیځ کې پیدا سوی دی لږ تر لږه 40 مړي سته. د سوریې چارواکو زیاته کړې ده چې د وژل شوو کسانو یا خسرونو غوڅ شوي دي او یا هم ویشتل شوي دي او په مړو کې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو د سازمان په غړو تور لګولی دی چې دغه سازمان په فعالیتونو کې خپله ونډه ادا کړې نه ده. ډونالډ ټرمپ دا خبره د ویسکانسن په ایالت کې کړې ده. هغه ویلي دي چې په ناټو کې شامل زیاتره هیوادونه خپله ونډه نه ادا کوي. هغه د ناټو سازمان زوړ او له کاره لوېدلی سازمان وباله. پرون اوباما د جمهوري ریاست لپاره د ټرمپ په وړتیا شک وښودی. اوباما چې اشاره یې ډونالډ ټرمپ ته وویله چې هغه په بهرنۍ پالیسي نه پوهیږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په امریکا کې واشنگتن ته نږدې یو نوی مسجد چې د ترکیې په پیسو جوړ شوی دی پرانیستی دی. د مسجد د پرانیستلو په مهال هغه وویل چې هیله کوي چې دغه مسجد به د نظم او د اسلام نه د ویرې او کرکې چې هغه د امریکا د جمهوري ریاست په ځینو کاندیدانو کې ویني د ختمولو سره مرسته وکړي. او د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په سیمه کې جګړه شوې ده. د اذربایجان چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په جګړې کې 12 عسکر وژل شوي دي. د ارمنستان چارواکو بیا ویلي دي چې د دوی 13 عسکر وژل شوي دي.
د موسم حال د سنتي ګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8 درجه سانتي ګراد. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 10 درجه. اسدآباد د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 12 درجه. قندهار د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 16 درجه. فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14 درجه. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. میمنا د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 10 درجه. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضرېږو.